د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یو بل خبرونه پیل شو چې په سر کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول افغانستان د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښونو مخنیوی کولی شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې وایي د دوی محتسبانو د بدخشان پوهنتون ته د ښځینه محصلانو د ننوتو مخه نیولې. مولوي شیر احمد جواد وایي د محصلو نجونو مخه د پوهنتون د دعوت او ارشاد کمیټې نیولې نه محتسبانو. د بدخشان د امر بالمعروف رئیس ویلي د حل لاره دا نه ده چې د بد حجاب ښځو پر مخ د پوهنتون دروازه بنده شي، بلکې باید هغوی ته په ښه طریقه توصیه وشي. په دې وروستیو کې د بدخشان پوهنتون مخې ته یو شمیر محصلان راټول شوې، خو د طالبانو یو سرتیری یې ځکه په تشدد سره مخه ونیوله چې هغوی د چارواکو له مخکینۍ سپارښتنې سره سم چادري نه واغوستې. د دې جریان ویډیوګانو پر ټلویزیونونو پر ټولنیزو شبکو د بشري حقونو د مدافعانو سخت غبرګونونه وپارول. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 115 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته لوبه وبایلله او له نیوزیلند او آیرلند سره یې د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله به د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه وکړي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې له منځه تللی. روسیه او مولداوا لخپل خاورو د یو بل ډیپلوماټان ایستلی دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیه یو ډیپلوماټ ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیه یو شنټوي توغندی د مولداوا د شمال په یو کلی راپریوت. د توغندی که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداوا له پریکړې څو ساعته وروسته مسکو هم د یو مولداوایي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف خاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پرونۍ راکټي حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یو بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف ښاروال ویټالی کلچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلچکو همدارز لیکلي چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پرچاویو سره. لبلې خوا د میکولایف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تېره شپه پر دې ښار څلور S-300 توغندي ویشتلي چې په نتیجه کې د استوګنې یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن وژل شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان نیت پرایس د څرګندونو جزئیات به واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو خبر ورکوي، خو طالبان دا راپور ردوي.
د نشه یي توکو په کاروبار، قاچاق، کرکیله په هر څه بندیز لګېدلی ده. دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی.
د کابل نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون فعالیت بند شوی دی. د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې پر ماتې له یو شنونکي سره خبرې کوم.
دغه بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال وځپه، هغه د ګټې هغه جذبې ورخراب کړل.
په کندهار کې سږ کال د پختي حاصلات زیات شوي.
شش کال و حاصلات ډېر نامیانجې او بارانونه وسپله کال آباس چې دا وچکلې سره ولاړه ده، بېرته کالې کې دغسې پنبیا سره سنګ سو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي دي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او وایي چې دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. ښاغلی نیت پرایس بیګا خبریالانو ته ویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه چې په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد هر راز ګواښونو مخنیوی کوي، د ظرفیتونه به خوندي وساتي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړۍ باور خپل کړي او دوی دا کار یوازې د خپلو کړنو له لارې کولی شي. نیت پرایس پرون رسنیو ته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ته په پناه ورکولو سره طالبانو د دوهې تړون او له نړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب په اړه له خپلو کړو ژمنو سرغړه ونه کړي. د پرایس په خبره دوی واضح کړي چې امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي او دوی او نړیوالو همکارانو ته ګواښ پېښ کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانانو بشري حقونه، د نجونو ښوونځي او د مذهبي او قومي لږکیو ازادي هم د اندېښنې وړ وبلل.
هر کله چې موږ طالبانو سره ښکېل شوي یو، له دې ډلې وروستیو کې چې ټام ویست دوها کې له طالب استازو سره وکتل، موږ د بشري حقونو د خوندیتوب اړتیا مطرح کړه. دا نه یوازې دا چې موږ له طالبانو سره هر ډول اړیکه لرو مهمه ده، بلکې یو ضروري امر دی. تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې طالبانو خپلو خلکو سره ښکاره او په بیا بیا تکرار کړي. دوی ویلي چې د افغانانو نړیوالو حقونو او ازادیو ته به درناوی کوي، اجازه به ورکوي او هر هغه څه چې نړیوال او بنسټیز حق وي عملي به کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا کوڅنډنه هم کوي چې جمهور رئیس بایدن ډېر روښانه ویلي دوی به په افغانستان کې د ګواښونو او هر ډول اندېښنې د لمنځه وړلو لپاره خپله وړتیا خوندي وساتي. له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو او تر خوا یې له افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو په اړه وپوښتل، خو ویندویانو یې ځواب را نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال له نړۍ سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو او د کړنو سمون غواړي چې د دواړو لوریو ترمنځ د نویو مذاکراتو د پیل راپورونه هم ورکړل شوي دي، هغه چې طالبانو رد کړي او متحده ایالاتو پرې لا تبصره نه ده کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون دا هم وویل چې دوی له طالبانو سره خپلو اړیکو او تعامل ته دوام ورکوي او له دې ډلې سره د دوی ځانګړي استازي ټام ویست له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون د متحده ایالاتو د ګټو په اړه ګټورې خبرې کړې. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د طالبانو لخوا د خپلو شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار کوي چې یو شمېر افغانان لا هم د خپل ځان پر وړاندې ګواښونه جدي بولي او په دې هڅه کې دي چې له افغانستان ووځي. هخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانستانه د وتونکو افغانانو په اړه د خپل هیواد ژمنه تکراروي او وایي د هغو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره به هره اسانتیا برابره کړي چې غواړي له افغانستان ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ژمنه داسې مهال تکراروي چې د فوټبال د نړیوال جام له امله قطر له متحده ایالاتو غوښتي چې د دې سیالیو تر پای پورې له افغانستانه د تخلیې پروسه وځنډوي، خو امریکا وایي دوی هر ډول احتمالي خنډونه په نښه کوي او هدف ته د رسیدو لپاره بدیلو ترتیباتو ته چمتو دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون خپلې خبرونه بند کړې. د کابل نیوز مسؤل عبدالباسط ازادي رادیو ته ویل چې د یو لړ ستونزو له کبله دوی پر ټلویزیون خپل خبرونه درولې، خو په د پوینا پر ټولنیزو رسنیو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. خو په عین حال کې د ټلویزیون یو شمیر کارکونکو د نمونو د نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی سخت فشارونه د دې باعث شول چې مسؤلان د خبرونو د بندېدو پریکړه وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د کابل نیوز په نوم د خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندېدو په اړه اندېښمنه ده. دغه کمیټه له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي او د رسنیو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي. د دغه کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي راډیو ته ویل،
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه د کابل نیوز مشهور تلویزیوني چینل د تلویزیوني نشراتو په تړل کېدو خواشینی ده. له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده داسې دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان د رسنیو اقتصادي لاسنیوی وکړي، او له حکومت نه غوښتنه ده تر څو پورې هغه ژمنې سي د رسنیو د بیان ازادي د تقوی په برخه کې په تېر یو کال کې کړي هغه عملي کړي او رسنیو ته لازم سهولتونه رامنځته کړي.
د کابل نیوز ټلویزیون په نوم د خصوصي ټلویزیون مسؤلین وایي د یو لړ ستونزو له امله دوی پر ټلویزیون د خپلو خپرونو د بندېدو پریکړه کړې ده، خو په ټولنیزو رسنیو به خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د کابل نیوز ټلویزیون مسؤول عبدالباسط ازادي راډیو سره په لیکلې بڼه خبرو کې یادې ستونزې مشخصې نه کړې، خو د کابل نیوز ټلویزیون یو شمېر نورو کارکوونکو چې نه غوښتل نمونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت له لوري په دې ټلویزیون سخت فشارونه لامل شول چې مسؤلین یې د ټلویزیون د خپرونو د بندېدلو پریکړه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي له ژمنې سره سره هم د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې له دې ښاغلي مجاهد هغه ادعاوې چې رسنۍ د دوی لخوا محدودې شوې رد کړې وې. کابل نیوز خصوصي ټلویزیون چې په 2011 کال کې خپلې خپرونې پیل کړې وې، ډېر تمرکز یې په ورځنیو او سیاسي پیښو و. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ډېر شمېر رسنیو خپل فعالیت بند کړی او ډېری خبریالان د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د روان لمریز کال په میزان میاشت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 40% رسنیو د اقتصادي او سیاسي ننګونو له امله خپرونې بندې کړې دي. د نوی مسؤلینو په افغانستان کې د رسنیو راتلونکی تیاره بللی وو او ویلي وو چې په لنډه موده کې ناشونې ده چې د افغانستان د رسنیو ستونزې حل کړل شي. دا مهال د کار محدودیتونه، اطلاعاتو ته د لاسرسي نشتوالی، وهل ټکول، د یو شمېر خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول او زنداني کول د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې لوی ننګونې بلل کیږي. په همدې حال کې له ختیځ ولایت ننګرهار راپورونه وایي چې تېره شپه په یاد ولایت کې د انعکاس په نوم د یو سیمه ییزې رسنۍ خبریال او ویان نیاز محمد خاکسار نامعلومه وسلوالو وهلی او ډبولی دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون د نشراتو مسؤل شکرالله پاڅون چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپرونې بندې شوي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خاکسار کور ته پر لاره د وسلوالو له لورې وهل شوی دی. نوموړی وایي نه پوهیږي پیښه د چا له لورې رامنځته شوې ده، خو په خبره یې د دغه پیښې د پلټنې غوښتنه کوي. د ننګرهار مسؤولو طالب چارواکو تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خپرونې اوري. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو په درېیمه برخه زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د هر ډول نشه یي توکو کښت منع کړی دی، خو UNODC وایي د وروستیو کلونو پرتله په 2022 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو عواید د خلکو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. امید ظهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. د ادارې نن په خپل تازه راپور کې لیکلي څه کال په ټول افغانستان کې په 233,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوي چې د تیر په پرتله یو په درېیمه برخه زیاتوالی ښیي. دا د 2020 کال د اګست را په دې خوا، یعنی لکه چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او راپورته کېدونکو ګواښونو او د کوکنارو د ناقانونه سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لومړنی راپور دی. د دې راپور پر بنسټ له هغې وروسته چې په اپریل میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ، دا پینو بیل وړې او له دې لارې د افغان کروندګرو عواید درې چنده زیات شول. د د یو این او ډی سی راپور ښیي چې په 2020 کال کې افغان کروندګرو د اپینو له پلور 1.25 میلیون ډالر په لاس راوړي. خودسه کیانی په 2020 کال کې دا رقم 1.4 میلیارد ډالرو ته ورسید. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو کښت د هیواد په سویل لویدیځو برخو متمرکز و چې د ټولې سیمې 83% برخه جوړوي. راپور کې راغلي په هلمند کې د ټولو کرنیزو ځمکو 1/15 برخه کې کوکنار کرل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا نه مني چې د کوکنارو کښتې د تیر په پرتله زیات شوی وي. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د نشه یي توکو په کاروبار قاچاق کرکیل په هر څه بندیز لګېدلی ده. دا مهال په ټول افغانستان کې یو بوټی کوکنار هم نه دی کرل شوی او نه اجازه ورکول کیږي چې په دې کښت باندې بیا لاس پورې کړي څوک.
خو د یو این او ډی سی راپور بیا ښیي چې سږ کال د کوکنارو حاصلات تر ډېره حده د طالبانو د مشر له فرمانه معاف شوي او بزګران باید اوس د راتلونکي کال لپاره د کوکنارو د کښت په اړه پریکړه وکړي. هاخوا یو افغان کروندګر چې نه غواړي خپل او د سیمې نوم یې په راپور کې خپور شي، له طالبانو غواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
کښتو وخت یې خواهش لرم چې باید د کښتو په برابر کې د تاریاک مخابري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا که بند نه شول دا به افغانستان یو ډېر بشري بحران سره مخامخ کړي.
طالبان داسې مال د کوکنارو د کښت د مخنیوي له ننګونې سره مخ دي چې د نوي کال لپاره د کوکنارو کښت په نومبر یعنې همدې میاشت کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د کوکنارو د ترلاسه شویو تاریاکو په اندازه کې بیا کموالی راغلی. راپور زیاتوي روان کال په لومړیو کې د وچکالۍ له امله له هر هکټار ځمکې 26.1 کیلوګرامه تاریاک ترلاسه شول. داسې مال چې په 2023 کال کې دا اندازه 18.5 کیلوګرامه وه. راپور پر بنسټ په دې توګه 6,202 تنه تاریاک ترلاسه شوي چې د 2023 کال په پرتله 10% کموالی ښیي. د یو این ډی سی راپور لیکي که چیرې په 2022 کال کې ترلاسه شوي تاریاک په هیروین واړول شي نو له 350 تر 380 تنو خالص هیروین به ترې راووسي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره دا هم وایي چې په افغانستان کې کرل شوي کوکنار د نړۍ د ټولو کوکنارو 80% جوړوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
رسر و سی قدر من آوریدون که ده خبرونه پا دوام که ده افغانستان اروند نور مطالب هم لرو. خو لهغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د اختلاف ځینې کوچني مسایل تر اوسه پاتې دي. پوتین دا خبره وروسته له هغه وکړه چې هغه پرون د تور سمندرګي په غاړه په سوچي ښار کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و. پوتین دا غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ته یوه دایمي حل لاره پیدا کړي. نوریاس نوري د دې موضوع تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او ازربایجان له مشرانو سره خبرې ترسره کړې ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې کړکیچ د هواري لپاره یوه حل لاره عمومي خو د کوم پرمختګ اعلان یې ونه کړ. دغه غونډه پرون دوشنبې د تور سمندرګي د غاړې په سوچي ښارګوټي کې وروسته له هغې ترسره شوه چې یوه میاشت وړاندې د دغو د قفقاز د سیمې د ګاونډیانو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې چې د دواړو ترمنځ د 2020 کال له جګړې وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. پوتین د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د ازربایجان له ولسمشر الهام علیف سره له خبرو وروسته وویل چې د سولې یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره د اختلاف وړ یو شمېر مسایل پاتې دي خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. پوتین له دې سره سره دا غونډه ډېره ګټوره وبلله. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې ارمنستان او ازربایجان ژمنه کړې چې له ځواکه به کار نه اخلي او د بل د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او د سرحدونو د نه نقص اصولو ته د درناوي په ترڅ کې به خبرې اترې مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د عادي کېدو، سولې او ثبات د ټینګېدو او هم د سیمې امنیت او اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. ارمنستان او ازربایجان د ناګورن قرباغ د سیمې پر سر له کلونو راهیسې طرفګني پالي. ارمن ټبرو بلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورن قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسېدونکي یې ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لورو په 2020 کال کې بیا د سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږ اونۍ دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یوه اوربند سره پای ته ورسېده د دواړو لورو په زرګونو کسان ووژل شول. د دغه جګړې په نتیجه کې ارمنستان د دې سیمې پر یو شمېر هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړل چې د ازربایجان برخه وه. پر دې سربیره اوه نورې سیمې هم آذربایجان ونیولې. د رامنځته شوي اوربند په ترڅ کې موسکو شاوخوا 2000 سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای کړي چې د سوله ساتونکو په توګه رول لوبوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له دې غونډې مخکې ویلي و چې دی چمتو دی چې د سوچي په غونډه کې په سیمه کې د روسي ځواکونو سوله ساتي ماموریت تر 200 لسیزو پورې وغځوي.
قدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي افغانستان بایلو ده او د لوبه سریلانکا وګټله. له دې مات سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پاتې کېدو امید تقریبا له منځه ولاړ، که څه هم د افغانستان یوه بله لوبه د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره پاتې ده. په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو د څرنګوالي په اړه مې شیبه مخکې د کرکټ له شنونکي د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال جعفر هاند نظر وپوښت. ښاغلي هاند، د مرکې په پیل کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ترکیب په اړه د څارونکو انتقادونو ته ځواب ووایه.
که هدف مو د سکواډ او یا د لوبغاړو هغه لیست وي او یا هغه لوبغاړي 15 لوبغاړي وي چې کرکټ بورډ د دغو سیالیو لپاره انتخاب کړي وو، په هغه کې ډیر د خبرو ډیر گنجایش نشته. په دې معنی چې په هغه کې د آل راونډرانو ترکیب هم په پام کې نیول شوی وو. د درې آل راونډران پکې وو، اوپنران هم پکې وو، میډل آرډر بیسمینان هم پکې وو، تیز توپ اچونکي هم وو، سلو توپ اچونکي هم وو. خو کله چې بیا یوولس لوبغاړي د لوبې لپاره غوره کیږي، په دې کې ځینې خبرې شته. مثلا په اوپننګ کې دا خبره کېدل او دا انتقاد کېده چې اوپننګ کې د اول سره ښه کمبینیشن ښه ترکیب نه و. حضرت الله عزازی په مسلسل شکل ښه نه شو لوبېدلی، بیا هم هغه ته بار بار چانس ورکول کېده. حال دا چې دوه نور اوپنران هم و، ابراهیم زدران هم و، عثمان غنی هم و. عثمان غنی چې اوپنر و کله به مخکې راوصل کېده، کله به وروسته راوصل کېده. په دغه مسایلو کې په ترکیب کې خبرې کېدی شي. همدغه راز عظمت الله عمرزي په اړه انتقاد دا و چې د دغه ځای معلوم نه شو چې دی بیټسمین و که بالر و. او همدغه راز دا هم یو نظر و چې د عظمت الله عمرزي په ځای باید قیس احمد ته چانس ورکړل شوی وای، په دې معنی چې هغه سلو بالر هم و او په بیګ بش کې لوبې هم کړی وي، تر عظمت تجربه ښه وه.
ځینې خلک په دې نظر دي چې د باران ورېدو په دوو لوبو کې اساسي رول درلود چې افغان لوبډلې په دې موقف کې چې دا نن ورسره مخامخ شو پریښوده او د پرمختګ مخه یې ونیوله. دا خبره څومره دقیقه ده؟
بالکل دقیقا د دغو بارانونو د افغانستان د لوبډلې هغه مورال وزه په هغه د ګټې هغه جذبه یې ور خرابه کړه. د نړیوال جام تر رسمي لوبو مخکې دوی تمرینی لوبې وکړې او ښې لوبې وکړې. پاکستان سره لوبه مساوي کړه، له بنګلاديش نه لوبه وګټله. او آیرلند او سریلانکا دوه هغه ټیمونه وو چې دوی په پام کې نیولې وو چې دوی به د دوی نه به لوبې ګټي او نیوزیلند سره به هم خلو به کوي، او د امکان په صورت کې که یو دوه تېروتنې د نیوزیلند لوبغاړي وکړي نو هغه لوبه به هم ګټي. مګر بارانونو یوازې دا نه چې د افغان لوبغاړو مورال خراب کړ، بلکې د افغانستان د ګټې هغه چانس هم بیخي ور ختم کړ. او هغه علت تاسو پوهیږئ چې افغانستان له آیرلند څخه ډېرې لوبې ګټلې دي او امکان و چې دغه لوبه هم ترې وګټي په دې میدان کې، خو باران له کبله چانس ورنکړل شو نو د افغانستان د پرمختګ مخه ډب شو. او علت غټ همدغه علت همدغه باران.
افغان ملي لوبډله له څو کلن فعالیت وروسته یو اساسي بدلون او لوی ټکان ته اړتیا لري ستاسو له نظره؟
ګوره، له هرې ماتې وروسته د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې راده باره کېږي او هر بار د یوې لوبډلې ډېرې نیمګړتیاوې پټوي. که هدف مو د غټ تغییر نه دا وي چې 50-60% ټیم بدل شي خو فکر نه کوم، مګر د یو دوه درې لوبغاړو د تغییراتو امکان شته چې شاید هغوی ته بیا په آینده کې چانس ورنکړل شي، یا د هغوی په ځای یو بل ښه لوبغاړی او یا دوه درې ښه لوبغاړي لوبډلې ته راشي. مثلا اوپننګ په برخه کې همدغه راز، د آل راونډر په برخه کې دوه درې تغییرات زه وینم، مګر په اوږد مهال کې شاید ډېر تغییرات شي، خو په لنډ مهال کې زه د غټ تغییر ضرورت نه احساسوم په لوبډلې کې.
کرکټ شنونکی د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال جعفر هاند و چې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د لوبو د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په کندهار کې سکهال د پختي حاصلات زیات شوی. د کندهار د کرنې ریاست وایي چې سکهال د 3800 میټریک ټنه پختي د حاصلاتو اټکل کړی، خو کاروانګر وایي چې د حاصلاتو لپاره د بازار پیدا او په کور دننه د ورته د تار او ټوکر جوړولو فابریکې جوړې شي.
د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی نجیب الله پر خپل ځمکه د کلونو راهیسې پنبه کري. دی وایي د وچکالۍ سره سره یې سږکال حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات دي، ځکه وروستیو بارانونو د نورو ځمکوالو برعکس د دوی کښتونو ته ګټه وکړه.
سږکال حاصلات ډېر نامیان دي او بارانونه وسپله، کال عباس بیخي وچکالۍ وې. سږکال چې دا وچکالۍ سره ولاړلې بېرته کال کې دغه پنبه سره سمې دغه در مخه وچکالۍ وې، دغه دا اوشتنه لرم چې مشته والا کارونه برابر کې او بندونه راسم کې او اوبه تورې نسب لاړې. دا شش کال زموږ اوبه ګرده ولاړلې روته روانې پر مځکو نه لګېدلې رښتیان فرد و چې دا زموږ بندونه او دا زموږ رښتیان سره برابر.
د پنبې کروندګر د حاصلاتو ټولولو وروسته پنبه پر فابریک لرونکو پلوري او هغوی بیا تر پروسس وروسته غوړي او د حیواناتو د خوراک لپاره کنجاره ترې باسي او پاکه پنبه بیا پاکستان هیواد ته صادر ربی چې هلته بیا تار ټوکر او نور توکي ځنې جوړیږي. د حاجی محمد ظاهر او حاجی محمد ولی په نومونو د پنبې دوه نور کروندګر وایي د حاصلاتو د ښه بازار لپاره دي په کور دننه د تار او ټوکر جوړولو فابریکې ورته جوړې سي تر څو حاصلات یې په ښه بیه خرڅ سي او هم ورسره سم زرګونه کسانو ته کار پیدا سي.
دا اوبه رالی دا سیلابونه شراله په دغه باندې بالابودی وخت د بوچا کار سوله کوکړې ورسره غشتې پنبه ډېر سي نشبارانه نوې بالا اوبه کمی وي دا زیندار اوبه کمی بالا بالابودی نه کوله اوس وختي بلا خاتمه ان شاء الله د خلکو سلامونه څخه په کارخانه ورته جوړ کړي چې بل عمل کراو ګرځي چې دایې په دې ځای کې استو دوه پیزم کارونه دي څو سره موږ روزګار درام سترخته شي چې دلې خپل کارخانه ورته قاله کې
سش کال شو کړه دې شاسمن دې کله کې دې زاپه دا ثواب ادا شو چې دا بارانو نو وسو درځنه رااله.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست مسولان هم وایي چې سش کال په دغه ولایت کې پر 1200 هکتار زمکه پمبه کړل شوی چې د نور کلونو په پرتله دې سلنه زیات پالې شي. د کرن ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي سش کال د ټول ولایت په کچه د 3300 میټریک ټنه پمبه د حاصلاتو اټکل شوی.
د پمبه حاصلات په مجموع کې د ولایت په سطح باندې په حدود ته شاوخوا 1200 هکتار کې سږ کال د اټکل له مخې حاصلات کرکیله شوی ده چې له جملې څخه په لسو ولسوالیو کې چې دامان، ډنډ، سپین بولدک، تخته پل، ژیړی، پنجوایي، میوند، خاکریز او څه ساحه د ارغنداب ولسوالۍ کې کښت شوی دي چې د اټکل له مخې 3800 جمله
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پنبې کرنه زیاته سوې ده، خو کروندګر شکایت کوي چې د تبابت او نورو برخو لپاره پنبه له بهره هیواد ته رواردیږي او داخلي تولیداتو ته زمینه سازی نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه مجاهد محمد عاصم د لغمان د کرغې ولسوالۍ نه خبرم. تاسو د راډیو له طریقې نه د سرې میاشتې په نامه باندې ترکی اعلان وکړ چې موږ دا کوم خلک چې ډیپورټ کړي دي هغو ته کومک په افغانستان کې کوو. د هغې هېڅ موږ ته نتیجه معلوم نه شوه. دغه کوم ډیپورټیان چې دي هغو دا تذکری او کورمې موږ سره جمع دي. موږ له چانه پوښتنه وکړو دلته چې هره سرې میاشتې ته ځو هغوی وایي چې موږ دې پروګرام باندې خبر نه وي. ترکیې د سرې میاشتې نه پوښتنه وکړه. ترکیې سرې میاشت دلته ستنه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. طالبان غواړي چې د خلکو د لاسه نمایندګي وباسي او د خلکو د لاسه د خلکو شخصي شتمني واخلي چې شل کاله د خلکو په لاسو کې وي. نو دغه د لوټکوړي چارواکو په هیله دا ده چې دغه کار مخنیوی دی وکړي د سلګونو په زرګونو خلک بیا کار کوي په افغانستان کې. یوازې دا نه چې یو ولایت په هر ولایت کې په ټول ولایتو کې خلک بیا کار کوي، د خلکو د بیکاري سره مخامخ دي. د دې پر ځای چې خلکو ته کار پیدا کړي، د خلکو د لاسه کار اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زحمت ما د لغمان ولایت لشم ولسوالۍ د سایکل درې د پرادولۍ د وسیدونکو یم. فعلاً په ایران کې مسافر یم. موږ د پخواني امنیتي ځواکونو یو سربازانو او ما سره ورور ده او اوس فعلاً د انارو باغ کې کار کوو. څه وکړو افغانستان کې حالات ډېر ترنګلی او بیا موږ امنیتي ځواکونو ته هېڅ کار زمینه مساعده نه وه او راغلو او ګران هیواد افغانستان هم پرېښود. دا د افغانستان یو تحولات به نسو وکړو. دا د پوری چارواکي کار و موږ سربازان خو هېڅ ملامت نه وو. څه چې امنیتي ځواکونو کې وو هېڅ ملامت نه وو. دا د مشرانو کارو نسو وکړو. اوس دلته کاروبار کوو انشاءالله. شکر الحمدللہ منگا خپل زندگی باندې ډیر خوشاله یو. کاروبار کیږي او ان شاء الله 500 روپۍ منگا د افغانستان پیسې ان شاء الله منگا د ورځ یالو او مسخه دغه هیوادوالو ته ډیر یو خپایم چې کوم حالات افغانستان کې د تلویزیون د لارې نه ګورو. د منگا هغه خویندې هغه ورونه هغه تعلیمونه چې کوله اوس د تعلیم نه بې برخې دي او خدای دې وکړي چې دغه امارات اسلامي مجاهدین دغه زمونږ خویندې ته د پوهنتونونه خوشې کړي چې دا لاشي د وطن ترخي ته دې مخه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د مازیګر 4:13 د شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې خبرونه. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راس ګواښونو مخنیوی کولی شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي د دوی محتسبانو د بدخشان پوهنتون ته د ښځینه محصلانو د ننوتو مخه نیولې. مولوي شیر احمد جواد وایي د محصلانو نجونو مخه د پوهنتون د دعوت او ارشاد کمیټې نیولې نه محتسبانو. د بدخشان د امر بالمعروف رئیس ویلي د حل لاره دا نه ده چې د بد حجاب ښځو پر مخ د پوهنتون دروازه بنده شي، بلکې باید هغو ته په ښه طریقه توصیه وشي. په دې وروستیو کې د بدخشان پوهنتون مخې ته یو شمېر سلانه راټولې شوې وي. خو د طالبانو یو سرتیری ځکه په تشدد سره مخاوني ولا چې هغه د چارواکو له مخکنی سپارښتنې سره سم چادري نه و اغوستي. د دې جریان ویډیوګانې پر ټولنیزو شبکو خبرې شوې چې د بشري حقوقو د مدافعانو سخت غبرګونونه یو پرول. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 150 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته لوبه وبایلله او له نیوزیلند او ایرلند سره د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله به د جمعې پورې له کوربا استرالیا سره هم لوبه وکړي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې له منځه تللی دی. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو د یو بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلومات ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو شنډ شوی توغندی د مولداوا د شمال پر یو کلي راپرېوت. د توغندي که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې دي. د مولداوا له پرېکړې 2 ساعته وروسته مسکو هم د یو مولداویایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پروني راکټۍ حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یوه بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلیچکو همدارز لیکلی چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پارچاویو سره. له بلې خوا د میکولایوف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تېره شپه پر دې ښار 4S300 توغندي وویشتل چې په نتیجه کې د استوګنې د یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن وژل شوی دی.
نیمه نړۍ سره بمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی له یو کال څخه زیات موده کې چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو کې افغان میرمنې په کور ناستې دي په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړي وو دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه یې بیکاري او له بل لوري څخه یې بېوزلي ډېرې ځوروي خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمام شوې وي د ولسی جرګې په خانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم پلار مور مې دواړه وفات شوي وو ډېر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه ته زه به شاید یو څوارلسو کلو جلۍ وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاطه وه جامې ګنډلې خو ما د هغې نه زده کړه نه وه کړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري دا رنګ د دې سره ښه ښکاري بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي د دې په نظر لدینه چې بلته د سوال لاس اوک چی دې ته ورته کارونه ډیر ښه دي چې میرمنې وکړي
مثلا خزی هم دا اوس چې په کورونه ناستې کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې خزی ناستې دي خپل لاسي توکي پلوري یا مثلا سابه پلوري یا مثلا اچار او ترشي ربا داس شان دي چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کوي چې د دینه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرمندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري په ځان کې دي سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ورنکړم هم دا اوس زه هم داسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم په کور یم ولې زه اوزګاره نه یم ځکه زه ځان د پاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم ولې زه که ډیر وړوکی کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو لپاره باید څومره زکړې شم ګټوره ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی نو موري د ځان په اکل وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خه بازار درلوده
یو وخت ما خیاطي کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه یعنی یو څه مودې لاړه هغه جامې چې به موږ ګنډلې بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي هغه ماشیني ګلدوزیانې بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنډلې او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره د هغې لاقل زموږ د ژوند ګاډی چلیده ولی ما نه غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیچ چا ته هم توصیه نه کړم چې حتی ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دي باید نارینه یې موږ ته راوړي که ښځه غواړي چې ارزښتناکه ژوند ولري باید فکر وکړه، او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په ښځو کې هم امکان لري چې موجود وسي، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه، او هغې نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یې یو څه ګټل او هم یې وخت تر یوې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وې، باسواده وې، په یو رنګه نه په یو رنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. شیو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ نه طرف تعلیم وو، حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکړه چې باقي نور جنکې نه راټولوي او کورو ته به راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل اکثر شاګردان هلته زموږ نه زده کړې کولې او موږ هم ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم، نو دغه هم یو ښه کار و. هم هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسې سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تلل مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول، او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډي تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته صحیح تعلیمات ورکول، د امراض په هکله به موږ ته معلومات ورکولو چې دا هم موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو، او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و، او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې زده کړې.
د هغې ترڅنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقعد اداره لاندله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې، وو هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو، د انګلیسۍ درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنې دې ما ته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې امادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله هم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې پسې رڼا شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چاته هم خیر ورسیږي، خلکو ته څه ور زده کړئ. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده، تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تېره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تېره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای شو مونږ ټول مثلا مجازي نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای شي آلمانی زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقې مثلا د یوټیوب او د دې صفحو له طریقې پخشېږي، هغه زده کړي، ځان ته د مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه سته چې مونږ کولای سو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زموږ خاص او ذوق ده کولای سو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویلولو او خپل استعداد نور هم وځلوو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کېدای سي په ځینو کسانو سره مثلا هغه دي خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې کې هم ځان کولای سو مصروف وساتو او هم کولای سو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپله ګنډم بېله دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکړم مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوې ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته تراسه ونه ته د انسان د وخت تلف کول دي. خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته ته خپله خپل ځان ته ونه کوي، نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه گذاری لپاره په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولای سي له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا ونزی وار و ترس هرچ و ترس و نه. یو مشهور مطل ده وی که یک در بسته صد در باز، نو نور لارسته نور چارسته. مثلا ده قرآن کریم کورسونه دیدوی که ولیسی سعقل تا مثلا زانونه راجستر کی ویل ولی وی وید ده یو بخد اسمون گلده نه باید خگت واخلو او دزان ده انده او راتلون که لپاره باید لده نه خی استفاده وکو ترسو راتلون که کسی زمون خوانزی او کاری دفاتر بیرته پیل کیږي، مونږه په بشپړه توګه آمادگی ولرو او خالی ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونه د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره د افغان حقوق و عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې زورونه یعنی څه؟
زیات مهربانی. ګوري، زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چا ته آزار ورکول دي، او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې، نامشروع غوښتنه، کلامی یا ناکلامی زورونه، یا هر حق عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
امیس باسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفه وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارد کی، دی غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهی سره مخامخ یو، نو د دې زورونه انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه زانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بېسوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه سراغلی مسباسب که څنګه؟
طبعا د ځورود او د آزار و اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دی خوا دا موارد حتی جرمی بنه ورکړی ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زوربونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم لغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده، او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د همدغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 43 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې او ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دې قانون کې په 43 ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسی یا هم دیدار او ناامنی عامل شي یا هم روحی او جسمی فشارونه وارد چی چی دغه په واسطه باندې دي اجتماعی محدودیتونو سره مخامخ شي په انزوا کې راشي نو دا جرم ګڼل دا د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي نو په حقوقی لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
مس مصب که په ویټولنه کې خزي او ماشومان زبرول کیږي یعنی زبرونه موجود وي ته غټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سرل دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که طولنه دی خپل منفی مسیر خواتزی اقده را منسته کیگی محرومیتونه او محدودیتونه دی حقوقونه را منسته کیگی پا اقتصادی و طولنیز و سیاسی لحاظ باندی پا شاتک را کیگی زکه چه خزینه خصوصا خزینه دی طولن نیمایی برخده و کچیر تا دی آزار و اذیت پر بنسرت باندی دی دوی دی تا ارکیگی چه پا کور کینی نو دا طبعا دی محرومیت دی آزاده ای دا دی کارغا دی کار آزادی دا و کلی نور و حقوق و محدودیت یا هم دی محرومیت مسئله دا نو تر طول مهم دا چه دا ظلم دا بیعدالتی دا او هر ظلم که پا هر طولنه که بیعدالتی کیگی طبعا پا غی طولنه که استونز را منسکیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس په سبب چې په ټولنه کې خزي او ماشومان ونه زبرول شي یعنی د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
د زبرونو د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکنه دي. یو خو حقوقي مبارزه ده چې کچېته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي. په عدالانه توګه د دې تر څنګ د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي د ملای امامان د مساجدو ډېر مهم نقش لري مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د زورونې موضوع راکمیدای شي.
ډیره زیاته مننه که کور ودان مس باسب.
الله تاسو نه هم مننه. سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو تاسی دی عبد سبحان مصبا افغان حقوق پو خبری دی خزو او ماشومانو دی زبراون پا عرب آوری دی دعوات دی ونی دی اساسی او بشری حقون خبرونش تاسو تا مدالی کرد تربیه چی دی خیر پا نور خبرونو کس تاسو بوزور که ازریگو تاسو طول پلوی اللاس بارو خواخت ولاری.